مثلث
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
د افغان کډوالو ستونزه به د پاکستان او افغانستان په اقتصادي سیاسي وضعیت څه اغیز وکړي د ازادي راډیو د مثلث په خبرونه کې د همدې سوال د ځواب موندلو لټه کوو سلامونه د نومبر له پایله تر اوسه شاوخوا څلور لکه افغانان له پاکستان ایستل شوي دي دا شمېره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده اسلام آباد ویلي دي چې 1,000,000 او 700,000 افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له پاکستانه باسي اسلام آباد دا خبر هم کړې ده چې تر دې وروسته به شای نور افغانان چې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا یې شمېره 3,000,000 او 700,000 اټکل کیږي له پاکستانه وباسي ملګرو ملتو په پاکستان کې 1,000,000 او 300,000 افغانان ثبت کړي دي د نورو ته د پاکستان حکومت د استوګنې موقتی اسناد ورکړي دي په پاکستان کې یو شمېر په دې باور دي چې د افغانانو له ایستلو وروسته به د دوی یو شمېر خوارو خلکو ته په پاکستان کې د کار زمینه برابره شي په افغانستان کې بیا دې ته اندېښنې شته چې د ژمي په درشل کې او د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې به د کډوالو بار ډېر دروند شي د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا د چهارشنبې په ورځ هم د اندېښنه شریکه کړه چې له پاکستانه به په دې وخت کې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې نور هم خراب شي مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې بحث په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ او که مو خبرونه خوښه شوه په یوټیوب کې سبسکرایب کولی شئ راوښم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ لاري عبدالقادر مدفی د افغانستان د قانونو او صنایع د وزارت خوانی سلاکار عبدالت په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د سجرړو د مشال څنګه همکار را سره دی د دوړو هر کله کوم مدفی صاحب لکه څنګه چې په دې لنډه مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه د افغان کډوالو رئیس طلبه له اقتصادي پلوه په افغانستان څومره اخیس وکړي څاټ کل کوي
په پاکستان کې یو سیاسي بحران دی او د دې بحران په نتیجه کې چې کوم عبوري حکومت راغله د دوی وظیفه دا ده چې دوی د ټول ټاکنو ته زمينه برابره کړي مخکې لدین چې عبوري حکومت خپل واک پر مخ ویسي اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړ کړي کمیټي ده د دې کمیټي کار چې دی د ترهګرۍ سره مبارزي او کوم دم چې ورسره ورکل شوې ده په دې کمیټي کې د پاکستان د فوج او د بوري حکومت مشران او حسن مشري لمړی وزیر او د پارلمان مشر غړیتوب لري او د دې کمیټي پریکړه دا و چې افغان کډوال دي په یو ډیر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستي د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راوبلیږي یو منظم پلان او یو منظمه ستراتیژي او یو منظمه مادهګي او یو نظارت یو نړیوال نظارت چې د دې برخې کې ضرورو هغه متاسفانه نه تر سترګو کیږي بل مهمه مسله دا ده چې په پاکستان کې نه یوازې د سیاسي مسایل دي بلکې الته د ترهګرۍ مسله د ټي ټي پی مسله مذهبي ګوندونو مسله او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملا له دې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي دوی باندې د فشارونو راوړي او په داخل دي پاکستان په سیاسي کم شرایط چې دی پاغي کې چې د ترينه ګټه واخلي متاسفانه دی ډیورن د کرخه په امتداد معنی مونږه کلون نکیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت د کرخه دواړو خواته خلق چې د غلری او اړیکی لري او دا جوړي اړیکی زموږ په اقتصاد معنی د دوړو برخي غسیمې چې د پاغي اقتصاد معنی ډیر زیات تاثیر لري مخکې له دې چې دوی دا تصمیم ونیسي پاکستان اعلان وکړي چې د افغانستان په صادراتي اقلامو معنی بندیز دی او دا بندیز په داسې حال کې وزکیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت یو قرارداد لرو ورسته لاغینه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان او پاکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله، او د دې ناستې هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون دی ازبکستان سره لري، او د دې تړون فسیلیټیټر یا هغه لوجستیک چې د افغانستان لاري نه کی. نو اصل کې مسله دا ده چې کوم ننګونی چې پاکستان ورسره مخ ته دی هغه ننګونو د مهارول لپاره دوی دا اقدام وکړو، دا به بدون لشک زموږ په اقتصاد باندې ډیر منفي تاثیر ولري. یو خو دا ده چې هغه کم پلان چې د دې کډوالو لپاره دی هغه ډیر زیات احساساتي دی او ډیر زیات د شرایطو ځمکني حقایق
مننه مفتي صاحب ته پاکستان مننه دی پاکستان اخته بل مومن صاحب نه پښتنه کوم مومن صاحب تازه خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې دغه کډوالو له ایستلو سره به له اقتصادي پلوه پاکستان ته څه ګټه ورسي؟
ګټه نه زیاتلته کې خلک د تاوان خبره کوي. د ګټه خو دغه یو عام خبره کیږي چې ک افغانان پاکستان ته راغلي افغان کډوال ولده کړي دوی کوم روزګارونه دی هغه خراب کړي، که پرسکا یو پاکستانی به مخ کې یو کار په لزر روپې نه کو دوی په 5000 کې دا خبره بکې دی. خو اوس دوی دا وایي چې کله نه افغان کډوال وستل پهل شوی دی د پاکستان نه نل د کچکم په پیښور کې په مردان کې د خبر پښتونخوا په نورو برخو کې کم د هوټلونو سره تړلې کاروبارونه دي، دا خلکو سره زمونږ خبرې شوې دي. نو هغه و چې اوس هغه کسان هغه مزدوران چې موږ سره بدلته کې کار کو هغه لاړل، نو دا هغه ځل اوس پورې چانه دي نیولې زمونږ کاروبار د هوټلین چې کم کاروبار دی هغه په ټپ یو قسم له ولاړ دی. دوی دا خبره کې ځکه چې هغوی خپل گاوکونه لرل، دغسې هغوی خپل هوټل لرل، هلته کې د هغوی سره ډېرو خلکو روزګار تړل شي.
پنجاب کې ځینې سیاسي کتونکي چې ما اورېدلي دي هغوی بیا دا وایي چې د افغانانو له تګ وروسته به د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي، ځکه دوی وایي چې د بیکاري کچه په پاکستان کې ډېره لوړه ده. نو څنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل دی پنجاب خواته څنګه؟
پنجاب خواته هم زر اعظم او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې هلته کې دا یو تاثر دی چې افغانانو دلته کې د دوی روزګارونه خراب کړي دي، چې افغانان لاړ شي د روزګارونه به سم شي. خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان هلته کې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې د هوټلونو کاروبار کوي، د هغې سره ډېر خلکو روزګار تړل شوی دی. چې هغوی لاړ شي نو خامخا دغه روزګارونه به خرابېږي. بیا د شاتو مچو چې کوم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې په خیبر پښتونخوا کې، نو زه تاسو د خیبر پښتونخوا خبره وکړم، نو هلته کې شاوخوا 15000 نواله تر د 40000 پورې د شاتو مچو پرمونه دي. باغې کې نیمایي چې کوم دی هغه د افغان کډوالو دي. نو چې دوی لاړل نو دغه سره کاروبار دومره خراب شوی دی چې د خیبر پښتونخوا د شاتو مچو چې کومه اتحادیه ده د پرمونو دا غوښه زموږ خبرې شوی ویني. هغه ویلي چې دا محل د شاتو مچو کاروبار اتیا فیصد خراب شوی دی، اتیا فیصد. او دوی دا خبره هم کوله چې کمو د بیرې د شاتو من چې به هغه په 1,00,000 پنیو هغه وس 50,000 تر کم شوی دی. او غټه وجه دوی دا خی چې د کې به موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوونکو سره خبرې وکړې په پنجاب کې. نو هغه و چې د شاتو یوې پیټې مانیزم خرچه راځي 6,000 روپۍ. نو ما هلته کې هغه پنجابیانو ته دا ویلي چې زه تاسو له په 2,000 در کوم، ځکه چې زه خو زما نو ما په 6,000 خرچه راغلی خو په تاسو په 2,000 خرڅوم. وی هغه ورته وویل چې نه اسې موږ ته پاتې کیږي، نو ولې دنه په پیسو واخلو؟ هلته کې داسې حالت جوړ دی. دغسې به دوی دا خبره هم کوله که پرسکه موږ د چا پټي ته د شاتو مچۍ وړو، نو هغوی وو چې حکومت به موږ تنګه یو تاسو شاتو مچۍ دلته مراوړئ. نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه دی، دې سره د ډیرو پاکستانیانو روزګار هغه هم تړل شوی دی.
مننه مومن صاحب. د کډوالو یو شمېر راستنېدونکو کډوالو افغانانو چې له پاکستانه افغانستان ته راستنه شوي دي، د دوی څرګندونې لرو او بیا به بیرته بحث ته دوام ورکړو.
هغه په حقیقت سره ډېر پاتې سول، صرف ما چې د 15 کال کې دا یو تقریبا اته غوټه قدر سامان ما ګرد راټول کی، انور می ګرد کپنکا و کپری جو دای شان و ما پیسې نه دلودای چې مارا وړي وای په ګاډی کې. دغه یو څو غوټه می راوړل، هغه د دې د برکت سره کور ودان، دا به مش کور ودانې ودان پر سر 15,000 واخستل، او د غوټه پر سر ټوټل 10,000 واخستل.
دوی ورځې درې ورځې بندي و، بیا چې یو کس براله بالا به میاسته لبیر زرا کیا 15,000 راک بالا به پرچرا باندې کارت مر سر پیسې نه وینو چې شمر کړی وای پرچې چې باندې کارت کړو، بیا بلته بندي 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 ورول، بیا به شلو زیه 15,000 وخ راکې، بیا چې بیرای لاک ورول دی ورځې په کور کې ناس یو شپ سه بولاټ بیا به ونیو، بیا به پیسې سره واخسته. دغه ځګرالو کوټه ده کوټه کوم دوی ورځې تیرې کړه، دغه ځګو دل تراله اسلام آباد کې هم دغه حال دی، پنجاب کې هم دغه حال دی، لاهور تر خلاص ټول علاقې کې دا ظلم کې داخله.
مونږ ته باید د کار زمينه برابر کی، کاکډم باید برابر کی، کور نسته، زمې دا خاص نه لرو، واړه بچان دي، ماشومان دي، مونږ سره بس دوی نه دغه خواهش لرو چې دغه زمې د خیر مونږ ته یو پردداري ځای برابر کی، چې موږ د خپل کړي ځای په ځای کو، مونږ سره د عمرسته وو کی چې د خپل ماشومان ځای پر ځای کو.
په کورو باندې چا پیرا وهلی یا موږ په خپل کوڅه ته براو او تو کور به پاتو بو به طلبیا په 15000 لزر 15000 دا به موږ ساتسي سیا کم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنان مودغه پاتو
متفیص افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي خو د شکایت لري چې او دا ویره ورسره شته چې خپل کورونو کلیو ته چزو هلته مو خو فرزند دو درې کوټي درلودلې وسوم نفوس زیات شوی دی، ځینې کسان بیا بيخي کور نه لري، ځینې داسې کسان هم شته چې بيخي هلته په پاکستان کې زیږیدلې دي، له افغانستان سره یو مخ ناشنا دي. دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلاونه فرزند یو کلی ته فکر وکړي چې یو کلی دی زر کسان پکې ژوند کوي، دې کلی ته زر کسان نور ورځي، د اقتصاد په څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې؟
په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم دا کډوال دلته راځي یو متاسفانه غری سټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دغه پروګرام نه تر سترګو کیږي، عمدتا معلوماتو ته لاسرسی ډیر محدود دی، او په اوسنی شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د بحران سره مخ دی دا په وګد مهاله کې ډیر زیات ستونزې را پیدا کی، خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډیر زیات دي، د نفوس په اساس باندې که بحث وشي او یا دی منابعو په اساس باندې که بحث وشي، په افغانستان کې کچيري تاسو وینئ دغه سیمه چې هلته د کلونو نه جګړې په شل کال کې هم موږ هغه داخلي ویزه شو ډېر ترلوده چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچولی، او زموږ زراعت چې عمدتا زموږ خلک په زراعتي سکتور کې ډېر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا او چې زموږ دغه صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه مانی، خو که تاسو په دې روسي دوه کلونو کې وګورئ اکثره هغه داخلي بيز شوي چې دی او وي برت ستانه شوي دي، چون هغه شرایط د ستنیدو چې کوم التدی دوی لپاره دادی چې هغه کول شي هغه کم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې چې مشغوله دوی الت پرځي. بل مهمه مسله دا ده چې دی یو منظم ریسټلمنت یا دی زه پر زکیدو یو برنامه نشتم په اساس مانی دا پلند محل وګد محل کې ستونزې راولاړول شي. یو بل غټ ستونزه دا لیدل کیږي چې دا کم کسان چې راځي د دوی د ائیډنټیفیکیشن پروسس چې د یادار دی هویت پیژندنې کوم پروسه چې دا هم تر سوال لاندې ده. مثلا په پاکستان کې پلسګونو ترګریزه ډلې الته چې د په دغه سیمه کې چې د فعال وي او ویره دا چې دغه ډلې په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي. نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمند دی او دا ظرفیت نه لري او نه هم دغه معلومات ورکړي چې دغه خلک چې راځي د په کوم برخو کې ریسټلمنت یا د بیرته د مشتي دوه پروسه چې د دوی کم ډولي، نو د دې اقتصادي او ټولنیز منفي نتایج چې دغه په افغانستان باندې بدون شکی. مګر مهمه مسله دا ده چې کچيري افغان کډوال وستل کېدل کڅ څنګه چې مخکې اډونه وشوله کم چې ارقام وس چې هغه غیر رسمي ارقام دي په حدود 3 میلیارډ ډالر پر سرمایه چې ده هلته د افغانانو قید ده، همدا شان په لزګونو صنعتي فابریکې یا کمپنیانې چې دي هغه هلته چې ده خپل وسایل نشي را انتقالول او د لپاره برنامه نشته. که تاسو وګورئ د پاکستان په تیر څو ورځو کې د فورین انډیکس کم هغه پوینټس چې هغه 15000 ته په دې واخرو کې ورسېدل او د کرنسي یا د اثر او ترتیب چې وګوري په پاکستان کې ډیر زیات منظم ده. دا د دې تاثیر دی چې هلته چې کوم کډوال ولته سرمایې درلودلې هغه سرمایې چې کوم ډالر مانی یا مثلا کوم سرمایه چالته وي په مختلفو برخو کې و هغه چې د
متفسب په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه په ورته وخت کې د راپورونو لمخې د پاکستان اساري زیرمې تر 4 میلیارډ ډالر او کمی دي فعلا، او په روان کال کې دوی څه باندې 6 میلیارډ ډالر پور باید ورکړي. یعنی د پاکستان دغه وړې پیسې د داسې یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډیره معقتی وړه ګټه ده؟
نه بالکل نه، بالکل نه، ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې تاسو زمینی شرایط ګورئ، مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی، د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملاً د افغانستان سره کوم هغه تجارتي تړون چې دغه په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغه باندې بندیز ولګو، مګر په منرالونو ونه لګو بندیز، او همدغه شان هغه کډوالو چې هلته تیرو څلوېختو کلونو کې فوق العاده خسر باندې گزاریم شوې ده. تاسو دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کړئ. یو هغه کټګوري خلک دي چې هغه ډیر ابتدایي ژوند لري، یو هغه متوسطه کټګوري ده، او یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو له درې وړو سره نشي یوځای کولای. نو بدون شک چې پاکستان کې کمه سرمایه چې د افغانانو قید ده، دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولی شي. نو اقتصاد خودسه ده چې تاسو د مختلفو برخو نه تشکیلوي، تاسو به انډستری لري، تاسو به ماینینګ لري یا معدنیات لري، تاسو به صادرات او واردات لري، تاسو به چې د خارجي سرمایه گذاري لري. نو دغه ټولو نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کم حالات چې د پاکستان وسته او کم اقتصادي وضعیت چې ده، او د ائ ایم ایف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده، دا د دې جوتۍ چې دوی واړي چې خپل اقتصاد چې دی هغه پر خپو ودري. او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم ده، تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی به ویل چې په افغانستان کې چې کوم حکومت ته دا حکومت چې دی مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي. او کله چې طالبان حکومت ته راغلل دوی مذهبي ګوندونو ویل چې دا د فتح مکه سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی. حتی دوی خواږه ویشل، حتی غو پارلمان کې یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کوم هغه خوشاله نه الته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوخي حکومت راغی. مګر تاسو وګورئ چې وس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دینه دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې د افغانستان چې کوم اقتصاد دی، دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت معنی. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته زی دا بلدینه چې ده محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې په دې سقوط په وخت کې 80% پورې کم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې وغوی ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کم نړیوال اړیکی او یا مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې
مننه موشي صاحب،
مننه تاثیرات چې هغه محسوسي
د پاکستان په برخه کې. البته د پاکستان سرپرست صدر اعظم تازه هم دا خبره کړې ده د چهارشنبه پورې وویل چې په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وستون چې نشور سره هوارې دی. د سیاسي اړخ ته راشه، البته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته، هغه دا خبره ده چې محمد صاحب په پاکستان کې ډیر سیاسيون حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره امدالاره ده چې لمنځنی اسیا سره پاکستان تجارت ولري. خو کله چې دوی کډوال په زور راشړي، دا فکر وکړي چې دا 3 میلیونه راوښړل او لکه څنګه چې متفي صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټې هم وکړي، لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره همدرد وو، یو ډول د پاکستان احسان پی باندې وو، دا هم له پاکستان نه ناراض شول. نو دا اړیک خو نور هم خرابې شي لمنځنۍ آسیا سره، به د دوی دغه هیلې خرابې نه کی؟ خلک څه وایي؟
منګه د خانجان الکوزی سره وختي چې ما یادونه وکړه د هغه سره من خبرې شوې دي د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی هغه د اسلام آباد په دوره باندې نو د هغه سره چې زمګه خبرې وشولې د خانجان الکوزی سره کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی نو هغه ویلي چې منګه د غپلاوي چې کوم اسلام آباد ته تللی و نو منګه په دې کې پاکستاني چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وختي شاوخوا اته سوه عربه صادرات افغانستان پاکستان ته کوي دغسې بیا د پاکستان نه شاوخوا د یو عرب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شیان راوړل کیږي نو هغه چې موږ پاکستان ته هم دا خبره وکړله که پرس کا ستاسو دغه رویه روانه وه او تاسو دا کنټینر چې دي په کراچۍ بندر باندې کومې ګیرې دي شاوخوا درې زره کنټینرې دي که دا نه را خلاصوي او دغسې ستاسو دغه رویه دغه تګلاره روانه وي چې په درستیو کې تاسو څه عمل خپل کړی نو دې سره به زموږ دغه کاروبار هم اغېزمن شي او ورسره ورسره کېدای شي چې د کراچۍ بندر په ځای باندې موږ چا بهار ته ایران د لارې دغه هر څه شروع کړو او هغه دا خبره هم وکړله چې د پاکستان که پرس که دا هر څه کوي نو پاکستان چې دا کومه رویه خپله کړې ده نو د دې سره هغه تړونه هم اغېزمنېدای شي چې کومه دوی د مرکزی آسیا سره کړي دي یا نورو هیوادونو سره کړي دي ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینۍ لار د پاکستان چې کومه ده مرکزی آسیا سره هغه د افغانستان لاره ده نو که پرس کا دغه هر څه کیږي نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو او افغانستان چارواکو سره د کینی او دغه سي مرکزی آسیا سره بدوی خپل تجارت شروع کوي نو هغه هم دغه خبره وکړه که یو خاطر تجارت خبره کوي بل خواسته بیا دغه رویه ده نو د سر زمنګ را تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابيږي او موږ به مجبور یو افغانان به مجبور دي دغه ټکی دي چې د کراچۍ پر ځای باندې متبادل لار خبره کوي
مخکې ته چې متفي صاحب ته ورشم د بشری حقوقو د څار د ډلې د شوسو د برخي د مسولې دربار څرګندونې لرو چې دا لاسدي رډو سره شکه ده لیدا وایي چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډیر خرابولای شي
Well, you know, I lived in Pakistan for 4 years and
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی. زه په هیګم چې په زینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تپیس او څومره ژوار دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. د پولیسو ماشونه کم دي. دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیانګال دي. ځکه چې دا سلارې چارې نشته چې د پاکستان طبيعت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای په ځای شي. کله چې فرمان نه غي چې د خلک دی وستل شي د دوی د زپل کېدو زمينه نور پسې لا برابر شوه
متفسه برته د دوه هیوادونو هیوادونه چې کله په خپل منځونو سره روابط لري د سیاسي برخې ته کې راشم دا روابط د حکومتونو په ساته نه وي یعنی نن په پاکستان کې د انور الحق کاکړ حکومت په سو وخت ورسته نه وي او کچرته د په ځای نواز شریف راغی بیا په څو وخت ورسته د هغه حکومت نوی روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواو ترمنځ په افغانستان کې هم د طالبان حکومت هر وخت نه بل حکومت پر راځي لیکن دا کوم چلند روان دی دا چلند د دې بایس کې شنسه هغه پروژې لکه د کاسا زر پروژه لکه د ټاپی پروژه لکه د منځنۍ آسیا ته د پاکستان د مالونو تګ لکه افغانستان حتی تر هند او تر ګوادر پورې هند په خپل په یو ډیر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی پاکستان ورته مجبور دی یعنی افغانستان خود څه کوي پاکستان ټول سیمه ورته مجبور ده چین ورته مجبور ده دغه اوس چین د میلیاردونو ډالرو راکړه ورکړه له هند سره لري نو مجبور دي چې دا هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لاره ورته ورکړي دا ټوله دغه څه پریکړې متاثره کوي نه له سیاسي پلوه
ډیر مهمه ده منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې دا د تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده د دې د سرتر سوول لپاره تعهدات په کار دي او تعهدات بین الحکومتي تعهدات فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنت چې په 1915 کې او بیا په 2010 کې امضا شو په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نور نورو سیمو ته یا نورو وادونو ته چې دا غصادر شي. همدا شان مرکزی اسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه شو له افغانستان د فسیلیټیشن برابرۍ پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نور وادونو سره اړیکه وسات، نو دا چې دی یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابل ګټو په اساس باندې د منطقوي همپالنه کې چې دی دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړې ټاپی کاسازر پروژه همدغه شان نوري دي چین سره چې د پاکستان کوم پروژه ده او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري دا تړلې دي له یو بل سره، او کچېری په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کوم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکوي چې پاغې کې کلتوري اړیکې هم شامل دي، پاغې کې چې د ټریډ ترانزیت او د ویزو او دغه پروسې هم شامل دي، دا فوق العاده متضرره کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه باندې عملي نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیدي راکړه ورکړه چې کوم، نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته دي. افغانستان مرکزی اسیا ته ډیر نږدې لارې لري، چا بهر چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په هیڅ معنی چې په فکر او غور شوه دی، حالت هغه کې کار شوه دی، زرنج پورې هلته چې دی هغه بنیادی کوم ضرورتونه چې دی هغه پروشوي
دی، او روسیه کې ایران بیا هم تیاری شو دل د سچا بهر باندې افغانستان په واقع ورکړي.
بالکل، نو اصلا مسله دا ده مثلا د تجارت په برخه کې چې کله هم دغه شرایط په هغه وخت کې په 2014 او 2015 کې هم دغه شان یو ستونزه را پیدا شوه د پاکستان سره په دې ټریډ اګریمنت کې، په هغه وخت کې هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران وغوښتل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي ترڅو دغه تجارت چې د مخه دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله دا چې د کرخې په امتداد کې چې کوم قانونونه میشتي د دوی اړیکې ډیر زیات شوري دي، او دا ډیورن په کرخه په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشد ورکړی دی، او دې خاطر رشد ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرخه دواړو خواو ته چې کوم قانون دي دا چې د دې تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرر نه شي.
موچی صاحب ډیر مننه. محمد صاحب لطا سو مننه کوم او ریزون کوم مننه یم چې دا بحث تر دې شی به راسره ولید. خدای مو مننه.
سلام بیننده گرامی، به برنامه ای هفته روز هفتم خوش آمدین. میپردازیم به بررسی رویدادهای مهم هفت روز گذشته. بحرانی که در نتیجه تصمیم پاکستان در مورد اخراج پناهجویان بدون اسناد اقامت ایجاد شد و صدها هزار پناهجو در هر دو طرف خط در وضع بسیار ناگوار قرار داده شد، این هفته هم ادامه داشت و گذشته روزها از اهمیت و از استراری بودنش کم نساخت. پس برنامه را با تماس به انکشافات تازه در همین موضوع که در جریان هفته رخ داده آغاز میکنیم. جلسه استماعی در مجلس نمایندگان امریکا در مورد چگونگی خروج عساکر امریکا از افغانستان از مطالب دیگه است که در این برنامه به او تماس گرفته خواهد شد. از افغانستان به خبرهای دیگه هفته هم اشاره خواهد داشتیم و مرور مختصر به بعض رویدادها در صحنه جهانی هم شامل این برنامه است. در هفته که سپری شد نه تنها در موقف حکومت موقت پاکستان در رابطه با اخراج پناهگزینان نرمش رخ نداد، بلکه گفته های مقامات پاکستانی تندتر و قاطعتر شد و در عمل هم عملی داخل شدن شبانه به خانه های پناهجویان و دستگیریشان با شدت بیشتر ادامه داشت. تصویرهایی که میبینین در شهر کراچی گرفته شده، پلیس پاکستان دروازه ها را ناگهانی میکوبه و با استفاده از زور داخل میشه. برای بسیاری شامل پیر و جوان توقیف و دستگیری از همه لحظات شروع میشه. حرفایی که نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان آصف علی درانی این هفته گفت موضوع اخراج پناهجویان با مناسبات بین طالبان و تحریک طالبان پاکستانی بیشتر گره میزنن. درانی در یک مصاحبه با یک تلویزیون پاکستانی گفت طالبان باید در بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان TTP یکی را انتخاب کنند، نمیتونن هر دو را همزمان داشته باشند. نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان ادعا کرد که رهبران TTP در افغانستان هستند، گشت و گذار میکنند و این کار به گفته دورانی ناتوانی طالبان در کنترل TTP نشان میدهد. البته سخنان آصف علی درانی بعداً در یک برنامه دیگه تلویزیونی در پاکستان موقف بسیار نرمتر در برابر طالبان و موارد حتی طرفداری از اونا را تبارز میداد. به هر حال در مورد ادامه عملیات اخراج پناهنده ها وزیر حکومت ایالتی بلوچستان گفت که در مرحله بعدی نوبت او پناهجویان افغان میرسه که استاد اقامت داشته باشند. اگرچه در بین پناهندگان اخراج شده هم تعداد ادعا دارند که تمام اسناد مورد ضرورت اقامت داشتن ولی با وجود او هم از پاکستان اخراج شدند. حکومت موقت پاکستان به مهاجرین دارنده اسناد اقامت برای خارج شدن از پاکستان تا آخر سال جاری مهلت داده. خب آخر سال در لحظه اول شاید کمی دور معلوم شود ولی اگر در نظر گرفته شود که به آخر سال از سال میلادی در حدود 40 روز باقی مانده، در او صورت بیشتر متوجه میشیم که پناهنده های با اسناد هم که بسیارشان سالهای طولانی در پاکستان بودند و اساسات یک زندگی ابتدایی را برای خود فراهم ساختن و در موارد سرمایه گذاری های کوچکی هم کردن، برای اونا 40 روز یک مدت کم و ناکافی است که خود برای برگشت به کشور و او هم با یک آینده مبهم و نامعلوم آماده بسازند. در این میان در جریان هفته مؤسسات و مراجع مختلف بین المللی در مورد اخراج اجباری مهاجرین و شیوه اخراجشان نگرانی خود ابراز داشتند، یا درستر بگویم به ابراز نگرانی ادامه دادن. والکر ترک رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه که روز چهارشنبه نشر کرد به بازداشت های خودسرانه، ویران کردن جایدادهای مهاجران و گرفتن پول و دارایی ها از اونا اشاره کرد. در بیانیه گفته شده دفتر حقوق بشر شکایت هایی را دریافت کرده که به اساس او کسانی که کارت داشتند، کارتی که به حمایت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR از طرف حکومت پاکستان به اونا داده شده، اونا هم در بعضی موارد خلاف دستوری که حکومت پاکستان اعلام کرده اخراج شدند. از طرف دیگه دانیل اندرسون رئیس اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا گفته که اخراج ناگهانی و وسیع فشار به افغانستان بیشتر می سازه. او چهار روز چهارشنبه پیام دانیل اندرسون در شبکه X تویتر سابق پخش کرده که در او گفته شده که افغانستان قبلا هم با کمبود امکانات و منابع و از جمله نبود سرپناه و خدمات مواجه بود و اخراج دستجمعی پناهندگان افغان از پاکستان مشکلات به افغانستان بیشتر ساخته. اندرسون گفته که در زلزله های اخیر در هرات ما همه خیمه ها و کمپل های دست داشته را توزیع کردیم و حال در تهیه و رساندن کمک به پناهگزینان اخراج شده با مشکلات زیادی روبرو هستیم، و خصوص که با سرد شدن هوا و نزدیک شدن فصل زمستان نیاز به کمک ها زیادتر و جدیتر شده. به همین ترتیب گروه بین المللی بحران روز پنجشنبه گفت که اخراج مهاجران افغان ثبات منطقه را با خطر روبرو می سازد. در حالی که بحران با وجود آمده از اخراج دستجمعی مهاجران بدون اسناد اقامت از پاکستان ادامه داشت و طالبان و حکومت پاکستان یکدیگر را در ارتباط متهم می ساختن، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان نورالدین عزیزی این هفته سفری به پاکستان داشت. البته مقصد از این سفر اشتراک در نشست سه جانبه بین حکومت های طالبان، پاکستان و ازبکستان در مورد تجارت عنوان شده بود و سند هم از طرف سه جانب در مورد همکاری های تجارتی و بهتر شدن روابط تجارتی و ترانزیت بین سه کشور روز چهارشنبه امضا شد. اما چون سفر وزیر صنعت و تجارت طالبان به پاکستان هرچند در مورد تجارتی در وقت رخ داد که در ظاهر مناسبات بین پاکستان و طالبان بسیار سرد است و روزانه پناهجویان افغان به اساس گزارش ها بی‌رحمانه و با قاطعیت اخراج میشن، طبیعی است که بازدید یک عضو کابینه طالبان از پاکستان در اینطور حالت جلب توجه میکنم. این سفر شاید از دید بعضی ها ای برداشته بده که مسئله اخراج صدها هزار مهاجر افغانستان از پاکستان احتمالاً طالبان در عمل زیاد خشمگین نساخته. یک تعداد به این نظر هستند که با وجود انتقادهای لفظی طالبان از حکومت پاکستان در عمل مخالفت محسوس در قسمت نشان داده نشده و مثلا سفیر پاکستان در کابل برای دادن توضیحات یا شنیدن اعتراض رسمی حکومت احضار نشده. اما از طرف دیگر شاید اصلا یک بخش سفر وزیر صنعت و تجارت طالبان یا بخش عمدترش و موضوع مهاجرین افغان هم ارتباط داشته. وزیر طالبان به اساس گزارش ها پیش از ملاقات با گوهر اعجاز وزیر تجارت پاکستان ملاقات با وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان جلیل عباس جیلانی داشت که این خودش نشان می‌ده سفر تنها به مسائل تجارتی محدود نبوده. اما در بین افغانستان و پاکستان در بخش تجارت هم در طول سالها مشکلاتی وجود داشته. تاجران افغانستان ادعا میکنند که در 3 ماه گذشته در حدود 3000 کانتینرشان در شهر کراچی قید است. به این دلیل امور تجارتیشان شدیداً مختل شده و زیانهای زیادی از این راه گذر به اونا وارد شده. یک قسمت از مذاکرات هیئت طالبان با وزارت تجارت پاکستان شاید در همین ارتباط بوده باشه. پاکستان ادعا دارد که چون محصول گمرکی به اموالی که به شکل ترانزیت و به خاطر صادر شدن به یک کشور دیگه وارد پاکستان میشه کم است محصول گمرکیش یا وجود ندارد، اموال به عنوان اشیای صادراتی به افغانستان معرفی میکنند تجار افغان ادعای پاکستان است و بعد از وارد شدن به افغانستان دوباره این اموال از راه های غیر قانونی وارد پاکستان میسازند. ادعای پاکستانی است که به این ترتیب عواید گمرکی پاکستان کاهش می‌یابد. اما تاجران افغان این ادعا را رد می‌کنند و میگن که مشکل تراشی پاکستان تنها در این مورد خلاصه نمی‌شود و مثلا از متوقف ساختن موتورهای حامل میوه و سبزیجات یاد می‌کنند که به گفته اونا بارها واقع شده که این موتورها از افغانستان راهی پاکستان بودند و حکومت پاکستان با عنوان‌های مختلف این موتورها را در بندر متوقف ساخته و بعد از چند روز که میوه ها و سبزیجات به خاطر بودن هوای گرم دیگه قابل استفاده نبوده موتورها را دوباره اجازه حرکت دادن. در حالی که مبادله اتهام ها در این قسمت بین دو کشور در سطوح مختلف ادامه داره، توافق حکومت های طالبان، پاکستان و ازبکستان در مورد تقویه روابط تجارتی و ترانزیتی بین سه کشور شاید تطبیقش در عمل مشکل باشه. این هفته جلسه استماعی شنیدن توضیحات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا بخصوص برای کسانی که اوضاع را در افغانستان دنبال میکنند جلب توجه میکرد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا از ماها تلاش داشته که معلومات هرچی بیشتر در مورد جزئیات خروج عساکر امریکایی از افغانستان و چگونگی خروجشان به دست بیاره. در مجلس نمایندگان امریکا اعضای حزب مخالف حکومت فعلی امریکا یعنی حزب جمهوری خواه اکثریت دارند و رئیس کمیته هم مایکل مکال از حزب جمهوری خواه است. حزب جمهوری خواه امریکا در مورد خروج عساکر امریکایی از افغانستان مخالفت ندارد و اصلا تصمیم خارج ساختن سربازان امریکایی از افغانستان در زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا گرفته شد که از حزب جمهوری خواه بود و امضای توافقنامه دوحه با طالبان که راه را برای خروج عساکر فراهم ساخت هم در مو وقت صورت گرفت. اما انتقاد جمهوری خواهان در مورد نحوه و چگونگی خروج عساکر است، بخصوص در روزهای آخر خروج. اونا ادعا دارند که عواقب این خروج شتاب زده از جمله تشکیل حکومت طالبان در افغانستان زمینه و احتمال رشد تروریسم در منطقه بیشتر ساخته. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان مایکل مکال هم از جمله کسانی است که به عملکرد حکومت آمریکا در روزهای آخر خروج سربازان آمریکا از افغانستان انتقاد شدید دارد و از قبل گفته بود که موضوع را در مجلس نمایندگان دنبال خواهد کرد. اما موضوعاتی که در جلسه استماعی این هفته در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شد، مسائل دیگه غیر از چگونگی خروج عساکر آمریکا هم در بر داشت. جان سوبکو، سرمفتش خاص حکومت آمریکا در امور بازسازی افغانستان، در این جلسه حضور داشت و گفت که یک بخش قابل توجه کمک‌های آمریکا به مردم افغانستان از راه‌های مختلف مورد بهره برداری طالبان قرار می‌گیرد. جان سوبکو توضیح داد که طالبان برای اجازه دادن به تطبیق پروژه‌های کمکی پول تقاضا می‌کنند. طالبان دکته می‌کنند که کی کمک دریافت کند. طالبان به سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های غیر دولتی فشار می‌آورند که خویشاوندان و متحدانشان استخدام کنند تا در توزیع کمک‌ها نقش داشته باشند. و همچنین سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفت که طالبان به سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های غیر دولتی فشار می‌آورند تا با شرکت‌های غیر دولتی که مرتبط با طالبان است قرارداد کنند. در جلسه استماعی کمیته روابط خارجی همچنان خانم هم اشتراک کرد که شوهرش راین کوربت از ماه هاست که نزد طالبان زندانی است و به تعبیر گروگان گرفته شده. راین کوربت در سال 2022 با یک همکارش در شهر شبرغان توسط طالبان دستگیر شد و طالبان ادعا کردند که این شخص و تبلیغ مسیحیت می پرداختم. اما آنچه توجه عده از ناظران از زیادتر جلب کرد، دعوت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان از جنرال سمیع سادات بود که در مورد روزهای آخر پیش از سقوط جمهوریت شهادت می داد. سمیع سادات در او وقت از افسران بلندپایه اردوی ملی بود. سادات اخیراً در امریکا به میان آمدن تشکیلی را به نام جبهه متحد افغانستان اعلام کرد که تحت ریاست خودش به فعالیت آغاز کرده. این هفته وزارت زراعت حکومت طالبان ضمن یک اطلاعیه شایعات در مورد توزیع زمین در اطراف کانال قشتیپه را رد کرد. در اطلاعیه گفته شده که تصمیم در مورد توزیع زمین، ای که چه وقت و به چه کسانی توزیع شود، کاملا مربوط به رهبر طالبان مولوی هبت الله است. خب این اطلاعیه آوازه ها در مورد توزیع زمین در اطراف قشتیپه را شاید برای مدت خاموش بتونه بسازه، اما در این حال این نکته را بیاد میاره که چه مواردی است که حتی بدون موجودیت یک قانون اساسی در انحصار شخصی است که تمایلی برای دیدن و دیده شدن هم نشان نمیده. طور مثال مسئولین طالبان بارها گفتن که پرداخت معاش متقاعدین مشکلی نداره، صرف منتظر امر رهبر طالبان است. سخنگوی وزارت معارف طالبان هم بارها گفته که در مورد باز کردن مکتب‌های دختران هم منتظر هستند که چه وقت از رهبری طالبان برشان در این قسمت هدایت میرسه. اگرچه بعضا مساعد نبودن شرایط با عنوان دلیلی برای بستن مکاتب عنوان میکنن. این هفته به اساس گزارش ها تعداد دیگه از مراکز آموزشی در هرات باز هم تا امر ثانی مسدود شد. مسدود شدن و دلیل مسدود شدن رسما از طرف طالبان اعلام نشده و در اطلاعیه که در مدخل آموزشگاه ها نصب شده صرف از مسدود شدن این مراکز خبر داده شده. مسئول یکی از این مراکز آموزشی و همچنان تعدادی از دخترانی که در آموزشگاه ها درس می خواندن بسته شدن آموزشگاه ها را به رادیو آزادی تایید کردند. مسئول مرکز آموزشی در پیام کتبی به رادیو آزادی گفت که مقام‌های محلی طالبان گفتند که زنان تنها در صنفهای آموزش علوم دینی و عقیدتی اشتراک کنند. در مراکز آموزشی زبان انگلیسی و کامپیوتر تدریس می شد. اما به صورت عموم در مراکز آموزشی هرات از گذشته زبینه فراگیری رشته های مختلف میسر بوده. ای اکس از آرشیف دختران در یکی از آموزشگاه ها در حال فراگیری نقاشی نشان می دهند. تا جایی که به حقوق زن در افغانستان یا دقیق تر گفته شود به تخطی حقوق زن در افغانستان ارتباط می گیره، این هفته پریسا آزاده یکی از فعالین زن در شهر کابل دستگیر شد و ساعت بعد طالبان دستگیری پریسا را به خانوادهش اطلاع دادن. اما در مورد موقعیتش که در کجا هست و دلیل دستگیریش چیزی نگفتن. در دو ماه گذشته سه تن دیگه هم از زنانی که در کابل برای تامین حقوق زنان مبارزه میکردن، منیژه صدیقی، جولیا پارسی و ندا پروانی، هم دستگیر شدن و درباره سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست. پس از مرور رویدادهایی که از اخراج اجباری، زندانی شدن و مسدود شدن مراکز تعلیمی حکایت میکنم، برای یک تغییر لحظات زیبا هم داشته باشیم. هنرمند افغان امریکایی عمر اکرم به خاطر ساختن آلبوم به نام لحظات زیبایی کاندید جایزه گرمی آوارد شد. در بخش موسیقی در امریکا، کانادا و بسیاری از کشورها با دستاوردن جایزه گرامی ترین و مهمترین دستاورد در موسیقی شمرده میشه. عمر اکرم یک بار جایزه مهم قبلا هم به دست آورده و امسال بار دیگه کاندید جایزه شناخته شده. یعنی از جمله چهار هنرمند است که در رشته مورد نظر در موسیقی در مراسم باشکوه گرامی آورد که در ماه فوریه برگزار خواهد شد اشتراک میکنن و یکی از این چهار تن در جریان عمو مراسم به حیث برنده جایزه اعلام خواهد شد. البته رسیدن به مرحله کاندید شدن هم کار آسانی نیست. این هنرمند در ساختن و نواختن نغمه ها و موسیقی آرام بدون صدای خواننده شهرت بیشتر دارد. و باز هم هموطن دیگه و افتخار دیگه، هموطنان دیگه و افتخارات دیگه. علیرضا آساهی در 14 دوره رقابت های قهرمانی پرورش اندام و فتنس که در کره جنوبی برگزار شده در کاتگوری سن بالاتر از 50 و وزن زیادتر از 80 کیلو مدال طلا به دست آورد و در همین کاتگوری لقب قهرمانی جهانی را نصیب شد. در همین رقابت ها در روز بعدش محمد ایوب اعظمی ورزشکار وزن بیشتر از 100 کیلوگرم مدال نقره را از آن خود ساخت. محمد ایوب اعظمی در هرات در زمانی که زلزله های پای هم رخ میداد شبها را در موتر سحر میکرد و روزها در عمو شرایط دشوار به تمرین میپرداخت. این ورزشکاران قهرمان قسمی که در تصویرهایشان دیده میشه و روزهای پیش از ورزشکاران پر افتخار کرکت گزارش ها و تصویرهای داشتیم، یک چیزی که در بین اینا برازنده و مشترک است ای است که ورزشکاران با شهامت وقتی از افغانستان، از کشور زیر تسلط طالبان هم در مسابقات اشتراک میکنن، بیرقهای سه رنگ ملی را با خود حمل میکنن و بلند میکنن. اینا با این کارشان بیرق سه رنگ در استودیوم ها و از طریق تلویزیون ها و شبکه های اجتماعی در معرض دید میلیون ها تن از جهانیان قرار میتن. اینا به بیرق میبالن و بیرق به اونا. و نظر مختصری هم به وضع رقتبار غزه. در حالی که حملات اسرائیل به نوار غزه دوام داره، شماره تلفات در غزه به اساس گزارش‌ها به 12,000 رسید که گفته شده در جمله کشته شده ها 5,000 کودک هم شامل است. در روزهای آخر داغ‌ترین نقطه در نوار غزه که تمامش البته داغ است، بزرگترین شفاخانه در غزه است که نامش هم با شفا پیوند داره، شفاخانه اشفا. اطراف این شفاخانه محل حملات شدید اسرائیل بود و در دو روز گذشته قوای اسرائیلی در داخل امارت شفاخانه با استفاده از قوا هجوم بردن و ادعا دارند که حماس در زیر امارت تونلی داره و سلاح و پایگاهشان در اوجه بوده. در قسمت تصاویر و عکس‌های هم نشان داده شده که اسرائیل ادعا داره مربوط به حماس است و تا حد زیرزمینی شفاخانه را نشان میده، اما حماس ای ادعا را دروغ محض و پروپاگند خوانده. به هر حال آنچه معلوم است وضع دردناک شفاخانه و تلفات بسیاری است که در اوجه به علت نبودن تیل، نبودن برق و نبود و تمام شدن تقریبا تمام امکانات طبی رخ داده. بعد از اینکه شفاخانه اشفا کاملا از کار افتید، تعدادی از بیماران و زخمی ها به یک شفاخانه اندونزیایی انتقال یافتند. در جریان هفته یک بار در یک توقف موقتی حملات در یک بخش تعیین شده، در حدود 500 تن از خارجی هایی که در غزه گیر مانده بودند و معبر رفح سرحد غزه و مصر انتقال یافتند. رفح یگانه محل است که فلسطینی ها از او طریق از راه مصر به بیرون از غزه رفته میتانند، دقیق تر بگویم میتانستند. در غیر از او سواحل نوار مدیترانه و اطراف دیگه غزه حتی پیش از حملات حماس به اسرائیل و به تعقیبش حملات اسرائیل به غزه زیر کنترل اسرائیل بود. باشندگان اصلی غزه فلسطینی ها یا هیچ امکانی برای ترک خانه هایشان، خانه های ویران شده شان ندارن، و یا این امکان بسیار محدود و پر از دشواری هاست. روز چهارشنبه شورای امنیت ملل متحد توقف موقتی عاجل و وسیع بشری در حملات خواستار شد. این قطعنامه تقریبا 40 روز بعد از شروع جنگ و بحران صادر شد. علت تأخیر این بود که اعضای شورای امنیت روی متن قطعنامه به توافق نمی رسیدن و به اساس تعامل در ملل متحد رأی منفی و ویتو در شورای امنیت قطعنامه را بی اثر می سازن. 4 بار در شورای امنیت مصوبه های قطعنامه تایید شد ولی یک و یا چند عضو با او مخالفت میکردن. مصوبه امریکا را روسیه و از روسیه را امریکا ویتو میکرد. یکی با کلمه آتش بس مخالفت داشت و دیگری اصرار داشت که از حملات خونین حماس به داخل اسرائیل در قطعنامه یاد نشه. همچنان در قسمت کلمه تقاضا هم اختلاف نظر بود. در انگلیسی کلمه تقاضا demand در طور موارد یک خواست جدی و تقریبا هشدار دهنده را تبارز میده، اما لغات دیگه هست که ملایم تر است که در محاوره عامیانه شاید بهتر توضیح شده بتانم. کلمه ملایم تر از تقاضا میتونه مثلا نی باشه که نکنین خوب نیست. بالاخره با توجه به همه اختلافات کشور مالتا یک مسوده را که تا حد امکان با مخالفت کدام عضو روبرو نشد تهیه کرد و طبیعی است که اطور مسوده نمیتونه شدید و قاطعانه باشد. قطعنامه توقف موقتی بشرخواهانه عاجل و دهلی زیره در امتداد غزه خواستار شد. بیننده ها میدانند که اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد که حق ویتو دارند امریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه است و 10 کشور دیگر در شورای امنیت به شکل نوبتی عضویت داشته میباشند که مجموعاً 15 عضو میشه. در قطعنامه تصویب شده شورای امنیت ملل متحد امریکا، بریتانیا و روسیه با دلایل مختلفی که پیش هر کدامشان بود از دادن رأی به این قطعنامه خودداری کردن و قطعنامه با 12 رأی موافق و 3 رأی ممتنع تصویب شد. اگر 3 عضو رأی منفی میدادن طبعا باز هم تلاش برای تصویب قطعنامه برای بار پنجم این بار ناکام میشد. صحبت کمی طولانی شد تا توضیح شود که چرا در مسائل بسیار حاد و عاجل شورای امنیت ملل متحد بعضا قادر نمیشه که به صورت عاجل قطعنامه را صادر کنه. رهبران ایالات متحده امریکا و چین، جو بایدن و شی جینگ پینگ روز چهارشنبه در ایالت کالیفرنیا امریکا با هم ملاقات کردند. این ملاقات 4 ساعت دوام کرد. در کالیفرنیا نشست سران عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه برگزار شده و ملاقات در حاشیه همین نشست صورت گرفت. روابط چین و امریکا هیچ وقت بسیار دوستانه نبوده و در این اواخر مناسبات دو کشور نظر به گذشته هم سردتر بوده. در این ملاقات پیشرفت عمده در روابط آمریکا و چین از قبل هم توقع نمی رفت، اما هر دو کشور هم در سایه اقتصادی و نظامی و همچنان در سایه تکنولوژی از قدرت‌های بزرگ در جهان شمرده میشن. کوچکترین سوء تفاهم خصوصا بین قوای نظامی دو کشور میتونه عواقب بسیار خطرناک داشته باشه، به خصوص که جزیره تایوان در نزدیک چین که چین او را جز خاک خود میدانه و آمریکا با هر نوع تلاش چین برای دوباره به دست آوردنش مخالفت میکنه، قوای هر دو طرف در نزدیکی‌های تایوان میباشن و در حالت که البته حالت بسیار حساس میباشه، حتی در صورت سردی روابط هم باید چینل های ارتباط و مفاهمه باز باشه. آمریکا و روسیه هم که حال روابطشان بسیار سرد است، راه ارتباط نظامی را در مواقع حساس بند نکردند. در ملاقات این هفته رهبران آمریکا و چین و اساس گزارش ها در مورد احیای امطور دریچه تفاهم بین قوای نظامی دو کشور توافق شده و بسیاری امی توافق با عنوان دستاورد حداقل ولی مهم و ضروری پنداشتند. برنامه روز هفتم به پایان خود نزدیک است. امید است که هفته آینده هم با روز هفتم و با بررسی رویدادهای هفته در خدمت باشیم. خداوند بزرگ نگهدارتان.
عشق ما زورت زرین و صبح در